السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي، او دا چاره د دې لامل شوې چې یوازې په 13 میلادي میاشت کې د لسګونه پروژو کارونه په لنډمهاله ډول وځنډیږي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د خوست په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماخستن شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوسي په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې، او دواړو لورو یو په بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅې او سټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوې دي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه وختو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د واګي 15مه نوی تعلیمي کال پیل شو. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې کال وروسته د پوهنتون دروازې د دوی په مخ وتړلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډیږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته د دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه تل رد کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې په کې 502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي، نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډلې ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه. د سه شنبه په ورځ له کویت څخه ماته وخوړه، خو تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د غډازې پرون چهارشنبه د یو 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او یو ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګر نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لېږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې، خو په خبره یې څېړنې پیل کړې چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی وار له مخه اټکل کاوه. یونیسف پرون وویل چې له 1,900 ډیرو ماشومانو ته یې د غزې په مرکزي برخه کې د ګوزن واکسین ورکړی. د ګوزن واکسین وروسته تر دې په غزا کې پیل شو چې له 25 کلونو وروسته په لومړي ځل په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې د دې ویروس مثبته پیښه تثبیت شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. راځو د دې سات د لنډې خبری برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد شبراور.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی چې د جولای په میاشت کې د بشری حقوقو په چارو کې دریاوی اپسولو کې مداخله د طالبانو له لوري شوې ده چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې پر ریلیف پاڼه کې خپور کړ ده هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی و دېرش پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوي دي چې کله به یې حساس معلومات غوښتل، کله به یې د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسېږي، او کله به یې هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده، چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس و. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستا په تماس کې هم خلک ولیدلې دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپل رویه مشته چی نه دی رسېدلې. موږ دا غواړو چې موږ راغ د غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په وینا 6 میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت دوه بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان کې داوړه اغیزې کړې دي. د اوچا په راپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې لس فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې لس کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لورې ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمېنې دوهې فعالیت کوي او د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دارالامان د قلعه بختیار په سیمه کې د تیرې دوشنبه ورځې ځانمرګ برید غندلې دی. د دغه برید له پیښېدو دا د درې ورځې تیرې شوې، خو لا یې هم د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی اعلان شوی او په دې اړه ضد نقیز ارقام وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارټ دفیرې کرنډیکر په خپل اکسپانه کې پرون ناوخته په پښتو او دری ژبو لیکلي چې د کابل شارټ د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبې د ورځې ترهګریز برید د یو ډارن او کرغېړن عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وژل شویو کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا همدې کې چې هیله منده یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی، د دې برید ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې برید امبولانس باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاري برید د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانې مخې ته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادی شي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاري برید کې لږ تر لږه 14 څارنوالان وژل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمېر 16 ته رسېږي او 14 تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی هم پرون په خپل اکسپانه کې د دې برید په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد وښتوي. د یوناما د خواخوږی تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د دې پیښې د غندلو ترڅنګ په ایکسپانه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښاغلي بینټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې باید د هغو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای، قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې او غاګي وځي، خو سي غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی، غاګ مو باید ونه وځي.
غاګ مې حرام
باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې عمله د افغان میرمنو اندېښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسلې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي. قدر من اردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه یادوي په دې عقله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته ووایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلې یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ که ضروریت دي، اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر یې هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیا. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي سه حجاب وکړي هغه ویل طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک سه حجاب نه غواړي سي وي کی هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ضروریږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي سي به حجاب وګرځي. حجاب چیشته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې. دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي. هغه ته نیوایي سي هغه له منځه وړی سي، هغه منې کوی سي، نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي. او موږ خپل رښتیا په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپل په خپل خو بد باندې